هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ورزګان د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه بنن خاور ته وسپارل شي. ولسمشر ترامپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی با مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین
دی. وای د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبید الله بارکزی پرون د کندهار ښار پشپشمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قمندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوی چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلیمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت آزادي رادیو ته وکړه. د غزنی والی وحید الله کلیمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینې ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 1500 زره کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3 میلیونه او لکه افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه. خو ترامپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیر اوسي. ډونالډ ترامپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ترامپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلیه وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ترامپ چې د مولر پر کاري سخت انتقادونه کول د رپورت د خپرېدو په درشل کې څه نه دی ویلي. ناتو تایید کړ چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوز د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناتو یوه چارواکي پرون شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی و او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویډیس سیمه کې پر 2.5 میلیون ډالر تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په دو کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوسیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو شخ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتېدو ته په اشاره وایي تر سولې مخکې تشدد زیاتېږي. خود افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون په جګړو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندیښنه شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
د عبید الله بارکزی له وشل کې د ورسته د ولسی جرګې یو غړی وایي
شلتنه زیات وستبان شهادت ته رسیدلی همدغه سیکي خود قرباني شوی.
د فراه کروندګر وایي د انابو تولید دوه برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1900 ټن اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. تاسیز مشاغل آزادی رادیو اوری ساعت 8 بجه او 8 دقیقه شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه دا خبره پرون د حمل په درېمه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستل لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کول نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډېر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکرې کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د بخوا په تیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي و سوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگتن کې په خبرو بوختی هغه د جمعې په مخصوصن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنگتن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي
و ما وریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اندېښمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی د دې کمیسیون اجرایی رئیس موسا محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرژوبلي اوشتل شوی چې د جګړې ښکېلې خوایې د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوختي مرکشوب لپاره خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي د دغه کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب له وختل خلک اندېښمن کړي دي خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې ورسته پیخي د خی چې خکېلي خو د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبل لرله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت ورده دغه موضوع د توتريخوالي د زیاتې دوه لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي
سال گذشته بازم قرباني خاطر
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه خي چې د نوی مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې خونړی او حملو غنو خلکو ته مرګ شوب لواړوله د هلمند په مرکز لخکرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 نه وشوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوی او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو اسد رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د 13 شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو خزو په ګډون 12 تنه وشل شوې دي د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړی ورځ هم د کابل خار کارتي سخی ته نږدې په دریو 14 کې شپږ تنه وشل شول او درویش نور ټپیان شول د نوی مریض کال په لومړی درې ورځو کې ملکی وګړو ته اوختي مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي دوه تنو کابل خاریانو په دې راز د رادیو ته داسې ویل
ایمانو مې وایي نو سیاو تم دکاندارانو نه کړی نسته موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایي است کنه می جنگ بس کنه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبل شمیر 3 ضرورت نه و چې 922 ماشومان دي طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سند ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري افغان چارواکو په ځنګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ شوبل په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره پناهي نشته. موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مرشوب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالي کې پرون شنبه دوی چاودنې وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاته شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرشوب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولید چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ المانزه د میلې په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلی وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دو عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفر زخمیان دي چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره اخراج شوي او 10 نفر اوس هم تر تداوی لاندې دي خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و محمد خان نصرت په شهادت ورسید.
نو تر دې دمه چې اوس ما ته دا مرکه کوم څه سوي دي اجرات څوک نیول سوي دي په دې تور څوک څه نیول سوي دي څوک دي غفلت چا کړی دی؟
د غفلت په کله باید ووایم چې حیات ډیر قوي حیات د سارنوالی د ملي امنیت د امنیت قمندانې همدارنګه د ملي اردو او خپل د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عامه جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بلاخره خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع بالغ یعنی به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلازه کې چې کوم چاودنه کېدل ځکه تاسو په سیمه کې وس کده اکثره ته وکړي؟
بله کله چې ما غرفونه لیدل کوله نو چون زه یو بل پروګرام هم درلوده او دوستانو لکه تلم ماتو ویلی چې لګا جلو که چې بل پروګرام مونږ خلاصي منګا نور زینو کې ډیر تم شو خو دغه تلک ضرورت په تیزی ته نه ولاړو چې په تیزی لاړو مجرد چې انفجار وک زده سي پروت ما مخه مزان واچو سربازان هم زما مخه شاوخه په ماراغي بیرته چې پورته کېدم سربازانو پرې نه خودلم چې دوم انفجار وشو. دغه حالت کې بیا زبچ
وس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اوریدونکو راستولې دي. دفتانی لیکلي دي شاید هم له کندهار لیکلي وایي د لوی کندهار د مشرانو پر لپسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت د نه د شهید قهرمان قاتلان نیولی دي نه د شهید جنرال عبدالرازق او نه هم د شهید حشمت خلیل او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده؟ تیرو اتلس کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د کندهار مشرانو ته ملا تړلې ده او پر لپسې وژنی او تر اوسه پورې زرګونه مشران وژلي دي.
د د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 8:40 شوې. اوس به اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو یوه تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلي سرلیک دی، زلمي خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې له دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپنو په اړه معلومات نه دي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمي خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وې خواته کړي او یاده چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې څه دي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت یوې خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو یې نه خبرول داسې څه دي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکوي. د یادونې وړ ده چې زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو وروسته ویلي وغواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو لورو له استازو سره سلا مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، دغلته د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندېښنو یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویارک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان بل لري نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. د بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان ښځې په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغې ملتیا کوي چې خپله اړتیا یې وي او کله چې یې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایلو ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګر هم د دې ډلې له لاسه ووت. ولسمشر ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ وویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بالاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالانو ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغاوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په یوه دښته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د مارچ په 28مه نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو وویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لرې دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو د هلمند د پرونۍ پېښې په اړه د هلمند له والي سره مرکه درلوده، خو اوس د خپرونې په دې برخه کې په کندهار کې د اروزګان د یو پخواني وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اروزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د دې پېښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پېښې تحقیقات وکړي. عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت همداشان وغوښتل چې د شپاړسمې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړې.
ډېر یو بد حادثه وه، نو څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان، هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولسونو په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځ ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر یاست په دوه دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دورو کې تقریبا شل تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغه سې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل منځ کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشي یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق د اصولو لپاره کار کوي. او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3600 تنه اناب شوې دي. له بل خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و، ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د انابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلات په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو د باغونه دي. انا په دغهونه د کوشش لاندې راغلی دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسېدل، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د انابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د اړوند چارواکو څخه د اناب په نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه انابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د اناب هم پیدا نمیشه. آب و هوای فراه بسیار عالیه. باید بلیزی اناب فراه سرمایه گذاری شه. اناب فراه په 100 اروپا متانیه.
فراه اناب ډیر ښه، اناب ډیر فراه ډیر ښه هوا ده او د فراه اناب ډیر د فراه د افغانستان په سطح ډیر ښه اناب دی او چې موږ خواهش ده چې د فراه اناب په خارج ته صادر شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت انابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوو ډولو میوو صادراتو تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراه اناب تان از خاطر از اینکه من خدا یاد بتون هر روز من یک دانه اناب میخورم و انارتان واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره، چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره.
طبی ډاکټران وایي چې اناب د سرطاني ناروغیو مخنیوي، د وینې غوړ او فشار کموالی او د معدې د زخمونو لپاره ډېر ګټور دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ساعت 8:00 او 1:30 دقیقې شوې. د روانې خبرونې په پاتو شیبو کې 2:19 پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی به نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر غنی پرون ماښام په هغه وسلوال حمله په کلکه وغندله. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څېړنه کیږي. د غزنی والی وایي چې د خلکو کم معلومات، ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستي کلي د وتلو هرکلی وکړ. د امریکا کانګرس ولسمشر دونالد ترامپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. ناټو تایید کړه چې په پولنډ کې زګرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړی دی. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې ډیر یې آن د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خپروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی ګوچې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه بعد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې، زموږ په ژوند باندې پرېوتې دي، دغه په کول ډېر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کوم معلوماتو له خپرولو ډډه وشي؟
یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید صحیح.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغوی د حل مرسته وغواړي. یا پونه سي دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي چې فرضاً له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکوال نعیمه غنی وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کله چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي، یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر چې مستقیم هغه سره وغږېږي، نو معمولا دې شیانو کې مثلا په کور کې ته نه شي کولی چې راشي اوس دغه شرایطو چې ټول شیانه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خې دې کې څنګه ځای پر نشته. دین خاص موارد دین خاص شونه چې هغه څه سره وډی کې دین خاص وختونو کې هغه به دی ول دا چې هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسبم نه ما مخ موافقت خو دې مغه د دین سره ډیر زندسي وختونه چې هغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوري هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شي د هر وړې وړې خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وایي دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ما د مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني دا د کورنۍ وقار ته ډېر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډېر معلومات خپروي، دا وخت په تېرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زه په دغه شیانو باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه هم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نور الحق حیدر وایي دا ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې لزان سره ملګری کوي، چې په داسې حالت کې هم دا شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید د پزرهاو فالوورز ولري، د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سر چپ دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خخ براده.
زاهد سمدزی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي، او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟ او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولی مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړه، میسج دې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې ولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وخیو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن ده، تا خپله پاڼه ده، کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته اماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بی پیغامه، بی میسجه، عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه دي د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور نور په د په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې د ټولنیز کوي، ولې په لوی کې ګټه لري. خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو، لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې، چې د دغه دغه ویډیو له دغه لیکنه نه هدف، موخه، پلان، میسج شي ده، څه غواړي نورو ته وایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوان نه ډیر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپر نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بل دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي، دوی د تفکیک وکړي. یو، د ما مخاطب څوک ده؟ دوه، زه څه شریکوم؟ درې، د ما پیغام باید څه وي؟ کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته بې معنا ده. مگر کدیس د سیو بل څوک چې متاثر شوی یغته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې تیز یراکه دا وګوري چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلای آیا نور متاثر کړي کې نه دی کړي، ک نور له تاله دردونه متاثر شوی حتی ک نه یو متلیدلی وي عیني شاهد پات شوی هم کولای شي په دبان تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو ور بیا د حقیقت صدې په یبه بلونی ز خبرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په ورستیو کې د نامنۍ یوې تیزی چپی وظافه د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمیر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د دې ترڅنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو، له دبي واورو چې د ننګرهار حالات څنګه دي، په بیلابیلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لامدینه کو سره له دې چې تاسو ډیر کم وخت کی چنګرار ته تللی یاس، پم دی کامه موده کی مو څه در کړل، له کوم پلانونو سره ننګرار ته تللی یاس، کیمرباني وکي پایلې لام دینه کیمرباني.
نو ډیر زیاته مننه. اول خدای شه د ننګرار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نور د ننګرار ټول ادارې هغه نیتی سکتور ده او خدانو کې دا ټول په خپل ځای دي. د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتی سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی ده، بلکې دوی ټول ادارې په خپل ځای دي او مخکې فعاله دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، وویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي یو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس یې همدا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قوماندانان په همدې شکل باندې
خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده. اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې کې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کوو، اواز دې کې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راوړو. ځکه زموږ هدف دا نه ده او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چېرې څوک کار نه شي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، نو داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومی دا ده چې دغه په دې تیرو 10 کالو کې قسم قسم مسایل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري ښه ډېر نه شي. نو په دې خاطر باندې من دا لري اول خپل دفتر نه شروع کړل دا یو شوالي سرکار لرو دا موږ سره سوالي وسره مقدم په قدم به مخکې ان شاء الله.
والي صاحب کرا شو د امنیت برخه ته په جلال آباد باندې د ناملې یو ډیره سخت صفه تیر شو لا هم په د نګرار یو شمیر سیمې د ناملې ښکار دی او ناملې پکې موجوده ده خلکو سره لا هم وی رښته د ناملې پاړه د ناملې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
مختص ته خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کوم شو وستا امنیت ساحه اوس په ځان دغه شنوړو سیمه چې په خاصو وکړه نه شو وسالته ان خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده ای یوازې لري په دې سیمه چې د دې یا خاصه سرحد ته نه نو البته یو څه مشکل شته ده د جلال آباد او تورخم لارې چې مختص وکړي ان اتله دا ته نه شو او تهدید دیاتو اوس خبره الته نه شوه د لالپور او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې الته هم عملیات سره کو هم الته امنیتي استحکام را مسته کو او د دې نه وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت سره هم دا پلان لرو نو مقصد دا مسایل دي چې هغه وزارت د خوانه وګوري نه ډیره خشبه ده او د حکومت اینا نتی خواهی وست تقریبا به هر نقطه ده نگرار که هم عملیات که بولشی هم وطلش او دا پختلا یه بروست لحصه رازه نگه ده
خود جلال آباد خار والی سیب خود جلال آباد خار زیادتر و سیدون که وای چه ده حکمت زیاد تمرکز چه ده آغا پا ولسوالی و ده جلال آباد خار چه ده لهم تارگیتی و جنی پا که صورت نیسی تر سرکی گی پا که او ده مخالفین و زیاد فوکس هم پا جلال آباد خار ده نسبتاً ده ولسوالی و نه او ده ادا دا کی گی چه جلال آباد خار کې زیاتې ډلې موجود دي د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوی؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې ځکه راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یو جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شوي، یو خپل خپلوان بلې وژنه ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې ده او دغه ده، او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پسې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي، مګر د دې په مقابل کې دغه د لس زره کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیسګونو تمانچې او دا نور مواد مو نیول. د نګرار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دي دغه دا رامنځته شو. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلي چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی، ځکه چې اکثریت زه پېژنم پخوانو ورسره کار کړی دی. نو دوی اوس هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستونزه ګورمه. او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاوالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه دوستان تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دغه شیان دي چې دی باندې سره په فکر کې لرو او دا باید وشي. ښاري شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دغلته یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیت ورخوا غصب بله یوه لویه ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و هیتم او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته دی. زه اوس هم پرون موږ د امنیتي سکتور سره او هم د زمونږ د اراضۍ د ادارې سره او د کانال دیو سره لګېدلي وو، او سبا سره هم ګورم چې دوی باید دې کار ته نور هم شدت ورکړي. او دا دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی نراځي او نه براشي ان شاء الله.
یو بل مسله والی چې په مافیا مسله دا ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. دا که د ولسی جرګې یو شمېر غړي دي او دا که یا داخلي مافیا ده، د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څه ډول وي او څومره ډاډ به پولیس ته ورکوي د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د ننګرهار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به سور چراغ نه تېرېږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې د قانوني برخورد کېږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی، د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کېږي هیڅوک یې مقابل کې ودرېدلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او هغه هم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشهیي مواد خرڅېږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناست دي، څادرونه یې په ځان باندې اچولي دي او پوډر څکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کېږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون هم مرضې ته وتلی وم، د حوزې کسانو سره وګرځېدم، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دغه حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان ته جلال آباد راغوښتي وو چې دوی باید د خلکو سره خبرې پرې باندې وکړي، هره کورنۍ باید پرې چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما احترام سپینګیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلی شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سیاسي سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی، هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس پکار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا د سیمه ما تلويخ کله کار کړی دی. زه چې په کواله ما کتابونه مې لیکلي دي، مقاله مې لیکلي دي. خو د دې ترڅنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره چې کار کوو دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیې او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت دې لپاره نه وایي چې سړی ځان جدي وښي. مدیریت دا ده چې سیستم جوړ کړي، د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بالاخره حکومتداري ښه شي. نو د والي وظیفه دا ده چې د ولس سره روابط ولري، د حکومتدارۍ ښه والي لپاره او د سیستم جوړولو لپاره. نو زه فکر کوم چې دلته د والي د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور بعضې وخت کې سم نه وي که نه پرې ادا کړي.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. درنو اوریدونکو، د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي راډیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. تر بیا د الله پامان.